پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه
السلام علیکم ستړي مشهزه صفی الله ستانګزایم تاسو د ازادي رادیو د غرمنی خبری مجلې ته خراغلاست او ام په پروګرام کې وړاندې اوري چې د افغانستان د جمهور رئیس دویم مرستیال سرور دانش نن ویل چې د انتخاباتي کمیسیونونو د دفترونو تړل د خلکو د اساسي حقونو تر پښو لاندې کول دي. د پاکستان صدر اعظم عمران خان د صدر اعظم په توګه په لومړني بهرني سفر نن سعودي عربستان ته ځي، خو تر هر څه مخکې خبرونه له ملالۍ بشیر اورو.
لومړی د ځینو خبرونو سرچکې. د ولسمشر دوهم مرستیال وایي د انتخاباتو د کمیسیون دفترونه تړل د افغانانو له اساسي حقونو سرغړونه ده. افغان چارواکي وایي د بلخ ولایت په شمال کې د دوشنبې په ماخوستن په یوه پوسته کې یوه پولیس خپل نهه همکاران په ډزو وژلی دي. امریکا سره له راتلونکې اونۍ په چینایي مالونو د 200 میلیارده ډالرو په ارزښت تعرفه لګوي. بشپړه خبرونه. د ولسمشر دوهم مرستیال وایي د انتخاباتو د کمیسیون دفترونه تړل د افغانانو له اساسي حقونو سرغړونه ده. ښاغلی سرور دانش نن په کابل کې د عاشورا په مناسبت په خبرو کې وویل چې داسې کارونه د ډیموکراسۍ او د خلکو د ګټو پر وړاندې دي. د زیاته کړه
روزی که دروازه رای دادن و انتخابات بر روی مردم بسته شود، همه راه های زندگی صلح‌آمیز نیز بر روی مردم بسته خواهد شد.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان لوی ملي ائتلاف پلویانو په دې وروستیو کې په یو شمېر ولایتونو کې د انتخاباتو کمیسیون دروازې تړلې دي. دوی ادعا کوي چې د دغه کمیسیون کارونه شفاف نه دي. افغان چارواکي وایي د بلخ ولایت په شمال کې د دوشنبې په مخستن په یوه پوسته کې یوه پولیس خپل نهه همکاران په ډزو وژلي دي. په چاربولک ولسوالۍ کې د پولیسو یوه چارواکي محمد الدین خنجر اسوسییټډ پریس خبري اژانس ته ویلي چې په دغه حمله کې یو پولیس ټپي سوی او درې نور ورک دي. خنجر وایي حمله کوونکی د همدې ولسوالۍ د یوې بلې پوستې پولیس و چې د پیښې له ځایه تښتېدلی دي او داسې ښکاري لکه له طالبانو سره چې یو ځای سوی وي. ده ویلي چې ډزې کوونکي د پیښې له ځایه ټولې وسلې ځان سره وړي دي. طالبانو د چاربولک ولسوالۍ د پیښې په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي د راروانو انتخاباتو په وړاندې نامني لوی ستونزه وبلله. تادامي چې یاماموتو چې تېره شپه د امنیت شورا غونډې ته خبرې کولې په دې اړه داسې وویل:
The parliament elections will undoubtedly be a major test for Afghanistan.
They will be le shaka da ulisi jirgin intikhabat ba da Afghanistan da zwano demokratiko idaro la para lo ya azmoinawi. Da ray war kawlo yow par drema bar khamarkazuna ba chashmere wo zaro tarasigi da na amneyo la kabala tadliwi. De mas'ale da intikhabato da sarasare pa ada andikhne wala rikdi di. Umda pukhtana da na da che intikhabat ba munasib wi katsanga balki pukhtana da da che da Afghanistan intikhabati idare ba da gha mahdood دتونه څنګه مدیریت کړی.
تیر شپه د امنیت شورا غونډه د افغانستان پر وضعیت د بحث لپاره را بلل شوې وه. ښاغلی یاماموتو ویل یوناما به د انتخاباتو پروسې د بریا لپاره هر ډول همکاري وکړي. په پام کې ده د افغانستان د ولسي جرګې انتخابات د تلی یا میزان په 28مه وسی. تاسو زموږ غله ازادي راډیو اوري او اوس مې یو څو بهرني خبرونه. امریکا سره له راتلونکو اونۍ په چینایي مالونو د 200 میلیارد ډالرو په ارزښت تعرفه لګوي. د امریکا حکومت پرون دا اعلان وکړ چې د نړۍ د 200 سترو اقتصاد لرونکو هیوادونو ترمنځ یو نوی اقتصادي ټکر بلل کیږي. نوې تعرفې به د لاسي بکسونو، وریجو او منسوجاتو پر شمول د چین پر تقریبا 6000 مواد ولګیږي. چین د روان کال په ترڅ کې پر پیکینګ د امریکا د 50 میلیارد تعرفې په عکس العمل کې د امریکا پر سویابینو او نورو کرهنیزو محصولاتو تعرفه لوړه کړه. د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ترامپ خبرداری ورکړی دی چې که چین د دې اقدام په عکس العمل کې پر امریکایي موادو تعرفه ولګوي نو پر چینایي موادو به د تعرفې لوړولو دریم پړاو پیل کړي. د امریکا حکومت پر راتلونکي کال کې په دې هیواد کې د منل کېدونکو کډوالو شمیر 1500 ته د کمولو پیشنهاد کړی دی. دا پیشنهاد پرون د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو وکړ. دا په داسې حال کې ده چې د بشري مرستو ډلو لا دمخه په 2013 کال کې د امریکا د 15000 کډوالو د منل کېدو پر مسأله انتقاد کړی او دا شمیر یې کم بللی دی. د ولسمشر ډونالډ ترامپ ادارې په وار وار په امریکا کې د کډوالو پر ضد غږ پورته کړی دی. د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو په یوه بیان کې ویلي دي چې د کډوالو په اړه د حکومت پالیسي د امریکا د ملي ګټو لپاره ده. او دا تګلاره په نور نړۍ کې ل اړینو خلکو سره د مرستو لپاره د واشنگتن توان مندي زیاتوي. د امریکا د پخوانی ولسمشر باراک اوباما د وکمنې په ورستی کال کې 15,000 کډوالو ته په امریکا کې د اوسېدو اجازه ورکړل شوې وه، او د روسیې یو پوځي څارونکي الوتکه له 14 عملی سره د ختیځ مدیترانې د سمندر د پاسه د رادار له پردې لا درکه شوې ده. سی این این تلویزیون د امریکایي چارواکو په حواله ویلي دي چې دا الوتکه شایي په خطا سره د سوریې د دافع هوا ځواک لخوا ویشتل شوې وي. بل لور ته د روسیې د دفاع وزارت نن وویل د دوی الوتکه په هماغه وخت له رادار ورکه سوه کله چې اسرایلي F-14 ډوله جنګي الوتکو د سوریې په لازقیه ولایت کې بمباري کوله. په سوریه کې میشت د روسي پوځ د لادرک الوتکې د موندلو عملیات پیل کړي دي. د خبرونو پای
خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل. دا خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه ازادي رادیو .com او facebook.com/ازادي رادیو پښتو فیسبوک کې لوستلی شئ. وړاندې په دغه خبری پروګرام کې اوري چې نن د افغانستان د لوی ملي ائتلاف غړیو غونډه وکړه. دغه ائتلاف د مشرتابه پلاوي غړي احمد ضیا مسعود وویل چې حکومت غواړي په تقلب سره خپل کسان پارلمان ته ننباسي. دوی ویل چې د دغه ائتلاف لخوا د حکومت د انتخاباتو په وړاندې به د دغه ائتلاف مبارزې دوام کوي او نه غواړي چې د خبره له تقلب ډک انتخابات وشي. اخوا د افغانستان اجرائیه رئیس ویلی دی چې اوس وخت تر ټولو ښه او شفاف انتخابات ترسره کیدلای شي. د افغانستان د جمهور رئیس دویم مرستیال سرور دانش بیا وایي چې که د انتخاباتو مخه هر څوک ونیسي د خلکو د اساسي حقونو تر پښو لاندې کول به وي.
بستن دفاتر کمیسیون انتخابات نقض صریح حقوق اساسی شهروندان و یک تشبث بیهوده در برابر مردم سالاری و سرنوشت عمومی جامعه است.
د پاکستان صدر اعظم عمران خان نن سعودي عربستان ته ځي. دا له هغه وروسته چې عمران خان د پاکستان صدر اعظم شو، بهرني هیواد ته د لومړی سفر دی. او د پروګرام په دویمه برخه کې روغتیا د ژوند شتمنۍ خبرونه مه هیروئ. وخت افغانستان کې د غرمې 12 بجې او 8 دقیقې دی. راځو لومړی مطلب ته. د افغانستان د لوی ملي ائتلاف غړي نن په کابل کې غونډه وکړه. دغه ائتلاف مشرتابه شورا غړي احمد ضیا مسعود ویل چې حکومت غواړي له تقلب ډک انتخابات ترسره کړي او خپل کسان پارلمان ته ننباسي. دا چې احمد ضیا مسعود دا خبرې چیرته کړي او کوم نور مسایل یاد کړي دي، اکرام الله اکرام دا غونډه د غونډې ته ورغلی و. هم دا شیبه را سره د ټلیفون په کرخه دی. اکرام صاحب، ستړي مشه پروګرام ته خیر راغلی. احمد ضیا مسعود څه وویل؟
ډېره زیاته مننه تاسو ته سلام او اوریدونکو ته سلام. لکه څنګه چې تاسو وویل، د افغانستان د لوی ملي ائتلاف اجرائیه رئیس احمد ضیا مسعود په دغه خبری غونډه کې حکومت ته ګواښ وکړ چې دوی اوسني مدني حرکتونه د دې ائتلاف همدغه ډول د مدني حرکتونو په وړاندې باندې دغه ډول نظامي غبرګون ښي، پوځي غبرګون ښي، نو دوی به نورې لارې په مخ کې لري، د هغوی نه به استفاده وکړي تر څو د تقلبي انتخاباتو د دوی په وینا باندې د تقلبي انتخاباتو مخه ونیسي. وویل چې حکومت هڅه کوي چې د تقلبي انتخاباتو ته د درغلي نه ډکو انتخاباتو ته لاره هواره کړي او خپل خلک پولیسي جرګې ته واستوي تر څو داسې پولیسي جرګه جوړه کړي چې د حکومت په خدمت کې وي او د حکومت د خبرو تر تاثیر لاندې وي. نوموړي د جلال آباد مسلې ته په اشاره سره وویل چې تیره شپه د جلال آباد د انتخاباتو کمیسیون دروازې چې دوی تړلې وي، په هغې باندې حکومت نظامی یا پوځي یرغل ورولې دی او پولیس ورغلې دي. کسانی په دزو باندې زخمیان کړي دي. اعدام دا و چې اتیا کسانی په دزو باندې زخمیان کړي او شل کسانی ژوندۍ لزانونو سره وړي دي. له دې نه وړاندې په هرات کې مورته پېښه شوې په اختارامې د ډول باندې ویل چې دا کسان باید حکومت راخوشي کنه دوی به په نورو لارو چارو باندې غور کړي. بلې سره
د انتخاباتو د کمیسیونونو دفترونو د تړلو نه پرته دوی د حل لارې څه وړاندې کړل چې څه باید وشي؟ انتخابات خو باید ترسره شي په څه ډول دوی غواړي چې ترسره شي یا کوم څه وایي دوی؟
دوی اصلا پټوله کې د درغلینه د پاکو انتخاباتو غوښتون کې دی خوایي کچر ته زمونږ د اعتراضونو په نتیجه کې انتخابات ځنډیږي هم ودی ځنډیږي خو دوی په وینا باندې چې لنا پاکو انتخاباتو نه چې تر سره کیږي دا غینه نه انتخابات خدي ترغه پوره چې دوی غوښتنې نوی منل شوی د پاکو انتخاباتو نو دوی خپل دغه مدني اعتراضونو ته پام دې شک باندې دوام ورکړي. دوی په کابل خار کې د ډیرو لویو مظاهرو د کولو په اړه هم چې بوسنی مدني اعتراضونه نتیجه ورنه کې دا کار به
مو مننه اکرام الله اکرام چې د لوی ملي ائتلاف د نننې غونډې په اړه باندې موږ ته جزئیات راکړل. احمد ضیا مسعود حکومت ته غوښ کړی دی چې کله دوی د مدني حرکتونو مخاوني سينو دوی به نورې لارې چارې ولټي او په کابل کې به لوی مظاهره تر سره کړي. حکومت اعلان کړی دی چې د انتخاب د کمیسیونونو د دفترونو د تړلو او دغه پروسې د پوړاندې خند رامنځته کوونکو سره به قانوني چلند کوي او همدارزي پولیسو او نورو ځواکونو ته امر کړی دی چې د اړتیا په وخت کې د لزور هم یا د قوین هم کار واخلي. په داسې حال کې لوی ملي ائتلاف د تقلبي انتخاباتو اندېښنې څرګندوي چې د افغانستان د حکومت لوړپوړي مشران وایي چې اوس وخت د انتخاباتو لپاره ښه زمینه برابره شوې ده او د دوی په نظر تر ټولو شفافه او عادلانه انتخابات ترسره کیدلای شي. ورزو کابل ته په کابل کې بیا هم د افغانستان جمهور رئیس د دویم مرستیال سرور دانش لخوا نن د انتخاباتو په اړه هم خبري شوې دي. هغه ویل دي چې د انتخاباتي کمیسیونونو د دفترونو تړل د خلکو د اساسي حقوقو تر پښو لاندې کول دي او هر هغه څوک چې دا کار کوي باید په دې پوه شي چې د خلکو حقونه تر پښو لاندې کوي. اجمل تورمان د سرور دانش خبري تعقیب کړي دي. همدا شی به د کابل په سټوډیو کې د تورمان صاحب مهرباني وکړي.
بله ستنګزه سپتا سیاب د ازادي رادیو اوریدونکو ته سلام په وړاندې کول سره لکه څنګه چې تاسو ویل او اکرام صاحب هم ویل د افغانستان د لوی ملي ائتلاف لخوا په یو شمېر ولایتونو کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دفترونو تړل کېدو د حکومتي مشرانو تن خبرګون راوړل دي. د افغان ولسمشر لومړی دوهم رسیال سرور دانش نن په کابل کې وی غونډې ته د خبرو پر مهال د موضوع ته اشاره درلوده او دا شنامالي د عمومي ګټو د اساسي قانون حکم سره کار سره غړونه وبلله. خغلی دانش په دې اړه وویل
بستن دفاتر کمیسیون انتخابات از طرف هر کسی
دی وی د انتخاباتو د کمیسیون د دفترونو تړل د هر چا لخوا چوي د عمومي ګټو خلاف عمل دی او د اساسي قانون د حکم او خلکو د قانونو کار نقص دی او دغه شان د ولسواکۍ او ټولنې د عمومي برخلیک په وړاندې یو بیهوده تشبث دی. د یادونه ده چې افغانستان لوی ملي ائتلاف چې په خوای د غواخ کړي او غوښتنې ونمنل شي د انتخاباتو جوړیدو مخه به ونیسي. لتیرو څوره زیره هيسي په هرات ولایت کندوز او بلخ کې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون یو شمیر دفترونه تړلي او د یو شمیر مخته د پلات خیمې درولي چې په هرات ولایت کې تیر ورځ دغه دفتر برته د امنیتي مسولینو پامکاري پرانستل شو. په ننګرهار کې هم مخکې په گزارش کې واوریدل چې په دې هم اقدام شوی. په ننګرهار ولایت کې د کورنۍ چارو وزارت ویلي چې د کسانو په وړاندې به ودرېږي. د یادونه ده چې تېره ورځ د افغان حکومت اجرایي رئیس هم د وزیرانو د شورا تر غونډې د مخه رسنیو سره په خبرو کې ویل چې دغه کړنې له ملي پروسې څخه د ملاتړ پر ځای یادې پروسې ته زیان رسوي. ستانکې صاحب د انتخاباتي نظام بدلون له بایومتریک سیستم نه استفاده او د رای ورکونې د نوملیکنې بهیر د لوی ملي ائتلاف غوښتنې دي چې دوی وایي دا باید ومنل شي. خو د انتخاباتو څارونکي بنسټونه د انتخاباتو نیټې ته په کتو وایي چې دا غوښتنې له منطقه لري دي.
او ډیره مننه کوم اجمل تورمانو چې د افغانستان د جمهور رئیس د دویم رسال او نورو حکومتي چارواکو د هغو غبرګونو په اړه موږ ته جزئیات راکول چې د انتخاباتي کمیسیونونو د دفترونو د تړلو په اړه باندې کړی دي. دوی وایي چې د انتخاباتي کمیسیونونو د دفترونو تړل به د خلکو د اساسي حقونو تر پښو لاندې کول وي او دوی دغه کار کلک مخالفت وښود. د لوی ملي اختلاف پلویان وای چې موږ به خپل مدني نافرمانی او تداوم ورکو او نه غواړو چې له تقلب ډک د دې خبره له تقلب ډک انتخابات وشي.
ازادي رادیو د به طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنۍ او سیمېزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
له حساسو سیاسي مسایلو به هاخوا ورشو د اقتصاد نړۍ خبرونه به له رحمت الله افغان وورو.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت وایي چې په نږدې راتلونکي کې به له مسکاو او بیجنګ سره هوایي دهلیزونه پرانستل سي. د دغه وزارت وایي مسافر قوقندي نن ازادي راډیو ته وویل په دې برخه کې تفاهم نامه له لوړاندې لاستیک سوي او د بایو پاړې هم له هوایي شرکتونو سره خبرې سوي دي. نوموړی وایي چې د هوایي دهلیزونو پرانستلو هدف خصوصي سکتور او د صادراتو زیاتوالي ته د حکومت د ځانګړي پام په معنا ده. خغلی قوقندی زیاتوي چې افغانستان له یو شمېر هیوادونو سره هوایي دهلیزونه پرانستي چې تر اوسه شاوخوا د 55 میلیون امریکایي ډالرو په ارزښت وچ او تازه میوه او نور افغاني محصولات نړۍ ته صادر کړي دي. په تیریو کال کې د دهلیزونو له پرانستلو تر دې دمه د کابل کندهار له هوایي ډګرونو د هندوستان دهلی د قزاقستان الماتا د ترکیې استانبول او د عربستان جدې ته 109 هوایي پروازونه سوي دي. د پکتیا د کرنې ریاست وایي چې نن ورځ د دغه ولایت د مرکز شاوخوا 50 خزو ته د زده کړې دویم پروګرام پیل سو. د پکتیا د کرنې رئیس ولید احمد تسل نن ازادي راډیو ته وویل چې د دغه پروګرام لمخې به یو شمېر بیوزله او بے سرپرستو خزو ته د کور په حویلۍ کې د کورونا یو باغچو د سبزیو د پروسس د اوبو چمتو کولو د مربا او اچار د جوړولو په برخه کې زده کړې ورکړل سي. دغه پروګرام د ډیرو ورځو لپاره د چپلومړي سر کې د ګردیز خار 50 به سرپرست خزو ته په بلابېلو برخو کې زده کړې ورکول کیږي او دا هم د کابل په بازارونو کې د جنو خوراکي او نورو توکو بای یو بوري 50 کیلو خزاقي وړو 2250 افغاني د بوري یو 50 کیلو بوري 1450 افغاني یو درینی منای د وریجو بوري 2040 افغاني د غړیو 14 لیټر ټیم 1040 افغاني او لدی سربیره 1 لیټر پټرول 550 افغاني او 1 لیټر ډیزل 240 افغاني. او اوس هم د کابل په بازارونو کې د جنو بهرنۍ یاسارو په وړاندې د افغاني یو بای یو امریکایي ډالر 50 افغاني 100 پوله یو اروپایي یورو 80 افغاني 50 پوله یو استرلینګ پون 90 افغاني 50 پوله یو سعودي ریال 19 افغاني 90 پوله زر ایرانی تومان 15 افغاني 80 پوله او زر پاکستانی کلدارې 1540 افغاني.
اقتصاد نړۍ خبرونه هم لکه نور خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه او فیسبوک باندې لوستلی شئ. آدرسونه مو دي azadiradio.com او facebook.com/azadiradio. ټاکل شوی د پاکستان صدر اعظم عمران خان بهر ته د خپل لومړني سفر په ترڅ کې سعودي عربستان ته ولاړ شي. ریاض ته د عمران خان د سفر په درشل کې داسې اوازې خبرې شوې چې د پاکستان نوی حکومت ښایي له خپلو متحدو هیوادونو څخه نور پورونه وغواړي. په دې اړه احمد تکل جزئیات راټول کړي. هم د اوس سره په سټوډیو کې د تکل صاحب، ریاض ته د خان د سفر اجنډا معلومه ده؟
عمران خان د پاکستان د صدر اعظم په توګه وخت تل رسیدو وروسته بهر ته د لومړني سفر په ترڅ کې ریاست ته ځي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت نن په یو خبر پانه کې ویل چې عمران خان د سعودي د پاچا سلمان بن عبدالعزیز او ولیعهد محمد بن سلمان په بلنه د دوه ورځو په مخه سعودي ته ځي. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت بیان زیاتوي چې عمران خان به له سعودي چارواکو سره وګوري او له ولیعهد سره به هم د دوارخیزو اړیکو د دواړو هیوادونو ترمنځ د دوارخیزو اړیکو پر اړوندو مسایلو خبرې وکړي. په بیان کې یادونه شوې چې پاچا به په شاهي ماڼۍ کې خان ته رسمي میلمستیا هم وکړي. فرانس پرس خبری آژانس د یو پاکستانی چارواکي له قوله په راپور ورکړی چې نوموړی وایي عمران خان به له سعودي مشرانو سره په کتنه کې د سیمیزو او نړیوالو مسایلو په اړه هم خبرې وکړي. د عمران خان د لیدو کتو د جزئیاتو او اجنډا په اړه تر اوسه پورې همدومره معلومات په رسنیو کې خپر شوي دي، نو وروسته د ورځې په جریان کې به معلومه شي چې
او سفر خو باتمن نن د ورځې په اوږدو کې
دی. بله،
دا راته وایي چې په داسې حال کې چې پاکستان له زیاتېدونکو او نوي اقتصادي او سیاسي ستونزو سره لاس او ګریوان دی، نو له یو شتمن هیواد چې عربستان دی، لغوی نه د عمران خان د سفر ګټې به څه وي پاکستان ته؟
دا سفر دقیقا یوه میاشت وروسته له هغه پلان شوی چې عمران خان د صدر اعظم په توګه لوړه وکړه، او دا په داسې حال کې ده چې پاکستان د خپلو پورونو د پرې کولو په برخه کې له لوی بحران سره مخامخ دی. داسې اوازې هم شته چې ښایي نوی صدر اعظم له خپلو متحدو هیوادونو چې سعودي عربستان هم طبعاً پکې شامل دی د 2 میلیارد ډالرو په ارزښت د نورو پورونو غوښتنه وکړي. عمران خان او کابینه د بې ثبات اقتصادي حالت، د افراطي وسلوالو ډلو د فعالیتونو، د اوبو د کمښت او د وګړو د زیاتېدو په ګډون له بې شمېره ستونزو سره مخامخ دی. د پورونو د پرې کولو د بیلانس بحران هم یو له همدغو بحرانونو دی، او پاکستان تمه لري چې سعودي عربستان او همداراز چین به له اقتصادي بحرانه د دې هیواد د ژغورنې لپاره 2 میلیارده ډالره پور ورته برابر کړي. څو د هیواد د پیسو له نړیوال صندوق IMF څخه د زیاتو پورونو اخیستو ته مجبور نشي. د پاکستاني رسنیو د راپورونو له مخې اسلام آباد ښایي له سعودي عربستان څخه د 4.5 میلیارد ډالرو او له چین څخه د 2 میلیارد ډالر، البته شاوخوا تقریبا، د دې ډول پور غوښتنه وکړي، خو خپلواکو سرچینو دا راپورونه نه دي تایید کړي. او ویل کېږي چې د سعودي پور ښایي یوازې د تیلو د اخیستو پر مصارفو ولګول شي.
مالي زیاته مننه کوم احمد تکلو چې سعودي عربستان ته د پاکستان د صدر اعظم عمران خان د سفر په اړه باندې موږ ته جزئیات راکړل. عمران خان به نن سعودي عربستان ته ولاړ شي.
آزادی رادیو ته غوښونی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په کابل کې د افغانستان غاک په نوم د بشری مرستو یا د ځواب ورکولو ټولنیز مرکز د ملګرو ملتونو د UNOPS ادارې لخوا پرانستل شو. د ملګرو ملتونو ځانګړي مرستیال په افغانستان کې د بشری مرستو همغږي کوونکي د دوشنبه پر ورځ دغه مرکز د پرانست پر مهال وویل خلک کولی شي د 416 شمیرې سره د اړیکې نیولو له لارې چې دغه شمیرې ته زنګ وهل یا هم وړیا دي د ملګرو ملتونو د پروژو د ستونزو په اړه خپل معلومات شریک کړي. د افغانستان د کډوالو او رسنیدونکو چارو وزیر هم په دغه ناسته کې د دې مرکز له کار استاینه وکړه او د مستحقینو د تشخیص او له خلکو سره د مرستو په اړه تاکید وکړه. اکرام الله اکرام په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
د افغانستان غږ په نوم د دغه ټولنیز مرکز جوړول خلکو ته د معلوماتو د ورکولو په برخه کې یو نوی ابتکار دی چې زیانمن شوي کسان کولی شي په وړیا ډول د دغه مرکز د مرستو په اړه خپل نظرونه شریک کړي. دغه مرکز د دوشنبه په ورځ د ملګرو ملتونو د یونفس ادارې په وسیله په کابل کې د افغانستان د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو د وزیر پښتون کې پرانستل شو. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي مرستیال او په دې هیواد کې د بشري مرستو همغږي کوونکې توبیر لینس د دغه مرکز د کار د معلوماتو په اړه وویل
Anyone with a phone
دی وای هر څوک کولای شي د ټلیفون لاري بیل کوم لګښت 416 شمیره ډایل کړی او زموږ همکارانو سره اړیکه ونیسي. دا د بشری مرستو په برخه کې د ځواب ورکولو خه مرکز دی. تاسو که ستونزه وړاندیز او یا هم نیوکه لري نو زموږ له همکارانو سره په اړیکه کې شئ. موږ اساسي نظرونه او پوښتنې هم اورو. د افغانستان تیر سلويخت کلن نورین ته هم په اشاره سره ویل چې دا هیواد له بیلابیل ستونزو سره مخامخ خو د وچکالۍ ستونزه هم افغانستان ګواخي. دی وای دوی په بیلابیل برخو کې په ځنګړي ډول د کډوالو د طبي پیښو د زیانمنو او هغو مېرمنو ماشومانو سره چې د تاوتریخوالي لامل زیانمن شوي دي مرسته کوي. د راپورونو په اساس د UNPC د ځواب ورکولو ټولنیزې اداره په لومړي ځل د عراق په شمال کې جوړه شو او د نړۍ په کچه د دویم مرکز دی چې په افغانستان کې فعالیت پیلوي ترڅو د خلکو ستونزو ته رسیدنه وکړي. دغه مرکز د پرانستې په مراسمو کې د ملګرو ملتونو د بیلابیلو دفترونو د مسؤلینو سربیره د افغانستان د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزیر او د طبي پیښو په وړاندې د مبارزې په برخه کې د حکومت وزیر هم پکې برخه اخیستې وه او په خپلو خبرو کې د دې مرکز پرانستې یو مهم ګام وباله. د افغانستان د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزیر سید حسین عالمی بلخي د دغه مرکز د پرانستې د هرکلی ترڅنګ د مرستو پر مهال د اړو مستحقو خلکو په پیژندنه ټینګار وکړ.
ازادي راډیو ته غواګست ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په 12.9 منځنۍ څپه FM/5 باندې خبرونه کوي. اوس هم اجمل تورمان ته غواګدو چې د کابل د نن چاپ مطبوعاتو تبصری وایي.
کابل چاپ ورسپانو په خپلو نننیو غنو کې د افغانستان او امریکا ترمنځ د امنیتی تړون په اړه لیکلي دي. ملي ارمن خپلواکي ورسپانې لیکلي چې د دغه تړون د بیا کتنې پر سر د سپیدار او ملي شورا تقابل پیل شوی دی. ورسپانې د اجرایه رئیس عبدالله عبدالله پاوله لیکلي چې هیڅوک نشي کولی د خلکو په استازولۍ د امنیتي هوکړې بیا کتنه وکړي. په مطلب کې وړاندې راغلي چې دا د افغانستان د خلکو غوښتنه نه ده، بلکې د یو شمیرو لخوا د شخصي اهداف پر بنسټ مطرح شوې ده. د مطلب لیکوال د اجرایی رئیس پاواله دا هم لیکلی چې د داسې یو تړون تر پوښتنې لاندې راوستل چې په لویه جرګه کې تایید شوی وي، د شخصي غرضونو په خاطر یې بیا کتنه د هیواد د امنیتي حالات له ښه کېدو سره هیڅ ډول مرسته نه کوي. خو ویسا خپلواکي ورځپاڼې بیا په خپل یو مطلب کې د ولسی جرګې په اوله لیکلي چې د دغه سند بیا کتنه د یاد جرګې حق دی. ورځپاڼې لیکلي چې افغانان هر ورځ قرباني ورکوي او دا د خلکو د استازو حق جوړیږي چې امریکا سره د حکومت د امنیتي تړون د نتایجو په اړه وپوښتي. ورځپاڼې د ولسی جرګې د رئیس په حواله هم لیکلي چې تر اوسه د خلکو استازي په دې سم نه پوهیږي چې د افغانستان او امریکا ترمنځ د امنیتي تړون د تطبیق په برخه کې څومره کار شوی دی. ځانګړی کمیسیون کار کوي چې په دې اړه خپل راپور له عمومي مجلس سره شریک کړي. د مطلب لیکوال د ولسی جرګې د غړي شکیبا هاشمی په حواله هم لیکلي چې د دغه تړون د شتون سره سره پاکستان په افغانستان توغندي توغوي، خو امریکا په دغو تیریو سترګې پټې کړې دي. انیس دولتي ورځپاڼې بیا د اجرایی رئیس عبدالله عبدالله په حواله نور لیکلي چې څلور لسیزې کېږي چې افغانستان په جګړو او کشمکشونو کې دی. د جګړې اور لا هم بل دی او د دغه هیواد خلک غواړي چې په دغه هیواد کې سوله او امن راشي، نو ځکه هم باید د شخصي اهدافو په خاطر د افغانستان او امریکا ترمنځ امنیتي تړون تر پوښتنې لاندې رانشي.
د ازادي رادیو پروګرامونه په ازادي رادیو ډاټ کام ویب پاڼه کې هم اوریدلی شي. اوس هم د ځینو عامو خلکو غږونه.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم. زه لالا خوشحال یم، د کندهار خبرې کوم. د کابل د فوټبال غوره لیگ سیالۍ چې کومې دي، دا شپږ کاله اووه کاله کېږي چې شروع شوي دي. موږ ورور د دې مینوال یو د دغه سیالیو، او اوس خبر شوي چې دغه روشن چې کوم دغه لیگ کې مرسته کوي، کومک کوي، دغه وایي د لازمې اخیستې دي. نو اوس دوی وایي چې دا لیک پاتو سو دا فوټبال نور نه کیږي. دا ورور وایي چې دا ولات موږ دا وایي دا روشن ولات چې کچی دی ورور دا تاسو پر خپل غاړه واخی، هیڅ چاته پیسې ورنه کوي. ورور په خپل باندې تاسو وکړي، موږ ورور د دین نوالي موږ ورور.
السلام علیکم. زله پرا ولایت بکوا دول سوالی خبر کوم. زما دولت خدای دې چې موږ بکوا ول سوالی کې نه سړک سا نه مکتب سا نه بل دا احساس کار سا. زما نه زادی رادیو ته داخل ده، زما پیغام نشي.
سلامونه نیکی هلی احترامات پښتنمینا د ازادۍ رادیو درانو نه لوت نه کابریدن کو ته پدې هله چرو غاو جوړ بوي. یو زلی بیا تاسو همیشنه ګډونوال د تلیفون پریکر اغلی نه تنګیوال يم دا وردګو څخه. یو ستونزه د مونږ په وردګو کې چې مونږ اکثره کلیوال هیوادوال څنګه زوريږي غادي پایو دي، ځکه په وردګو ولایت کې د شپې له خوان د پای کار نه کوي. پلټفورم چارواکو دا هیله کوي کچېته د مونږ دا په پام کې ونیسي، نو مونږ به خوشاله شو.
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی.
ازادي راډیو ته غوږ یاست. اوس هم عصمت څاروان ته وار ورکو چې د مصنوعي هوش و حواس یا ذهانت په اړه باندې تاسو ته یو جالب مطلب وایي.
په امریکا کې د مصنوعي ذهانت لوډ سپیکرونه په چټکه عامي شي. د اودوبي کمپنۍ له څیړنو سره سم د روان میلادي کال تر پایه پورې به چې څه کم درې میاشتې پاتې دي، د امریکا نیمایي کورنۍ د مصنوعي ذهانت ځیرک لوډ سپیکرونه په خپلو کورونو کې ولري. د مصنوعي ذهانت لوډ سپیکرونه داسې جوړ شوي چې خبرې به ورته کوي او هر څه چې ورته وایست د هغو مطابق به خبرونه، موسیقي، د هوا حال درته وایي او یا به د انټرنیټ له لارې پرې سودا اخلي. دا لوډ سپیکرونه ورس په ورس عام کیږي. او د ادوبی انالیټکس د څیړونکو مؤسسې څیړنې وایي چې د 2013 تر پای ته رسیدو وړاندې یا په راتلونکو څه کم درې نیم میاشتو کې به د امریکا نیمایي کورنۍ لږ تر لږه یو دا ډول ځیرک سپیکر په خپل کور کې ولري. حاضر د مپسلو کې 2 امریکایي کورنۍ په خپلو کورونو کې ځیرک یا د مصنوعي ذهانت لوډ سپیکرونه لري چې دا د تیر کال د دسمبر په پرتله په سلو کې 4 زیاتوالی شي. همدارس د هغو پلورنځیو شمیر خورا ډیر شوی چې دا محصول یا سپیکر پلوري. اډوبی کمپنی وایي چې له زیرک سپیکرونو څخه کار اخیستل هر کال د ورتیر کال په پرتله په سلو کې شپږ اویا زیاتیږي، او د دغو سپیکرونو خاوندان د ورځې لږ تر لږه یو ځل ورڅخه کار اخلي.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، ایس ایم ایس لا ازادي رادیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
وخت په افغانستان کې د غرمې 12:30 بجې شوې. ملالۍ بشیر ته وار ورکو چې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم لنډ خبرونه ووایي. تر هغې وروسته به بیا د روغتیا ژوند شتمنۍ پروګرام خپور شي.
د ولسمشر دوهم مرستیال سرور دانشوایی د انتخاباتو د کمیسون دفترونه تړل د افغانانو له اساسي حقونو سرغړونه ده. افغان چارواکی وایي د بلخ ولایت په شمال کې د دوشنبه په مخستن په یو پوسټه کې یو پولیس خپل نه همکاران په ډزو وژل دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي در روانو انتخاباتو په وړاندې ناامني لوی ستونزه وبلله. امریکا سر له راتلونکو اونۍ په چینای مالونو د 200 میلیارد ډالر په ارزښت تعرفه لګوي. د امریکا حکومت پر اټلونکي کال کې په دې هیواد کې د منل کېدونکو کډوالو شمیر ډیر ضرورت د کمولو پیشنهاد کړی دی، او د روسیې و پوځي څارونکو الوتکه له څوار لستنه عملی سره د ختیځ مدیترانې د سمندر د پاسه د رادار لپاره دی لا درکه سوي ده.
روغتیا د ژوند شتمني.
ازادي رادیو روختیا د ژوند شتمنې پروګرام ته خرغلی. نن په دې پروګرام کې د ځان وژنې د مخنیوي په تړاو غږیږو. زه ناجیه صفایم، او په خبرونه کې د رواني ناروغیو متخصص ډاکټر حکیم الله صالح را سره ملمه دی. ډاکټر صاحب صالح، ډیر زیاته مننه چې خبرونه ته راغلی. نن به د ځان وژنې په تړاو خبرې وکړو. راځو د همدغه موضوع په تړاو یو راپور چمتو شوی، راپور واورئ بیا راګرځو خبرونه ته. د افغانستان د امیر وختیا وزارت مسؤلین وایي دا مهال 9% افغانان د ځان وژلو په اړه فکر کوي. د ځان وژنې د افکارو لوړه کچه د هیواد په جنوب په ځنګړي ډول د دې سیمو په خزو کې لیدل شوې ده. د دغه وزارت د رواني روغتیا د برخې مسؤل بشیر سروري وایي چې رواني ناروغۍ، کورنۍ تاوتریخوالی، اقتصادي ستونزې، ناعلاجه ناروغۍ او داسې نورې ستونزې هغه موارد دي چې خلکو ته رواني زیان رسوي او ځان وژنې ته یې اړ باسي. د په اړه د ترسره شوی سروې له مخې وویل چې په افغانستان کې د ځان وژنې افکار 9.5% دي. په دغه ناروغۍ اخته زیاتره برخې میرمنې دي. نوموړي په دې اړه وویل
افکار خودکشي د حدود بین 9.5% د بین مردم
په خلکو کې د ځان وژنې افکار شاوخوا 9.5% دي، چې لوړه کچه په جنوبي او ټیټه کچه په شمالي ولایتونو کې ده. دا افکار په ټولو ډلو کې شته، خو ډیری په ځوانانو او په تیر په ښځو کې لیدل شوی دی.
د سل کې د چا د سومبلینو نسمه چې د سپتمبر له 10 نیټې سره برابر ده د ځان وژنې د مخنیوي نړیواله ورځ وه، او په ټول نړۍ کې د ځان وژنې د افکارو پر ضد د مبارزې او په دې برخه کې د خلکو د عامه پوهاوي په هدف ولمنځل شو. د نړیوالو شمیرو له مخې په نړۍ کې په هر دقیقه کې 2 یا 3 کسان ځان وژنه کوي. د امیر روغتیا وزارت مسؤلین وایي دوی د دغې ستونزې د کموالي او مخنیوي لپاره په 2013 میلادي کال کې د ځان وژنې د مخنیوي ملي ستراتیژي تصویب کړي، او نور وزارتونه به ورسره همکاري کوي. خو د ارواپوهنې استاد شرف الدین عظیمی په هیواد کې د ځان وژنې د افکارو اندازه له وړاندې شوي شمیرې نه زیاته ګڼي. ښاغلی عظیمی زیاتوي
هغه څېړنې او هغه سروې چې د عامې روغتیا وزارت وایي هغه قطعا دقیق نه دي. د معتادینو په اړه ویلي وو چې موږ په افغانستان کې 5 میلیونه معتادین لرو. په دوی کې معمولا خودکشي لیدل کېږي. بلې ویلي وو چې موږ 1.5 میلیون ژور خفګان تک لرو. دا هم واضح ده چې څوک چې په ژور خفګان اخته وي ضرور د خودکشي شی په عمل باندې لاس پورې کوي. بل دوی ویلي وو چې موږ شپږ په سلو کې افغانان له مختلفو اروایي ستونزو او اختلالونو ځورېږي. په دې اختلالونو کې معمولا د خودکشیو علائم لیدل کېږي.
سربېره پر دې دینی عالمان وایي ځان وژنه په اسلام کې حرام او لوی ګناه ده، او د انسان د ستونزو له هوارولو سره هیڅ مرسته نشي کولای. د امیر روغتیا وزارت وایي د ځان وژنې افکار ځانګړي درملنه نه لري، او د ځینو کړنلارو لکه د رواني او ټولنیزو مشورو له لارې مخنیوي کیږي.
روغتیا
روختیا د ژوند شتمنی په همدې خبرونه کې واوري.
پروګرام تخرغ لې دوستانو نن د ځن وژنې د مخنیوي په تړاو غږیږو. په پروګرام کې د رواني روغتیا متخصص ډاکټر حکیم الله صالح زموږ ملمه دی. ډاکټر صاحب صالح بخیر راغلی.
مننه جخوري. زه هم په خپل وار تاسو ته او د تاسو ټول رادیو همکارانو ته او همدارنګه د هیواد کوټ کوټ نه چې د ازادي رادیو اوري سلامونه وړاندې کوم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
ډېر زیاته مننه ډاکټر صاحب صالح. تاسو هم راپور واورید افغانستان عامې روغتیا وزارت ویل چې 9 سلنه وګړي د ځان وژنې په فکر کې دي. ستاسو په نظر ولې یو کس ځان وژنې ته اړ کیږي؟
مننه. مخکې دنه چې په دې بحث کې راشو زه غواړم چې ځان وژنه تعریف کړم. چې ځان وژنه څه ته وایي؟ خپل ځان وژنه د لاتیني کلمه چې ورته سوسایډ وایي یا قتل النفس، یعنی هغه وژونکی عمل چې شخص د ځان وژنې په هدف باندې سر ته رسوي دې ته سوسایډ وایي. چې دا تقریبا د کوم ورځ تاسو ټاکلې و؟ 10 سپتمبر چې دا نړیواله ورځ ده، او دا د ورلد اسوسییشن فار سوسایډ پریونشن د یو ټولنه ده چې د ځان وژنې د مخنیوي لپاره یو انجمن ده یا ټولنه ده جوړ شوې. دوی په 2003 کې دغه ورځ چې 10 سپتمبر ده د ځان وژنې د مخنیوي لپاره ټاکلې ده. تاسو د سوال پک لزه دا وایم چې فکر کوم چې لګمخ کې هم تاسو نه مواردل د رادیونه ریپورت د وزارت صحت امینه چې تقریبا 9.5% کسان افکار د خودکشي لري، بلکې خودکشي نه کوي، دوی افکار لري. دا کلمه چې افکار د خودکشي او ځان وژنه د ډوړه فرق کوي سره. یو هغه کسان اکثریت هغه ناروغان چې په رواني ناروغي یختوي یا په نورو ناروغي یختوي، اکثرا په دې کې چې رول لري هغه فرهنګي مسائل او همدارنګه محیطي مسائل او همدارنګه د نور رواني او اجتماعي مسائل په دې کې رول لري، په دې د حالت پر وستلو کې د حالت منځ راسي او د افکار پیدا کیږي چې باید ځان وژنه وکړي. ولیکم امر چې وزارت ساتمي وړاندې کړی دی، فکر کوم هم دسي وره چې دوی 9.5% کسان خو لري چې دوی افکار د خودکشي لري، ولی خودکشي ته تر اوسه هڅه نه کوي، خودکشي باندې موافق شوی نه دی چې دا اصلاح به فرق کوي. دا افکار د خودکشي دی ته وایي چې یو کس په ناروغي باندې اختوي، خصوصا په رواني ناروغي باندې یا ډیپریشن یا سکیزوفرینیا یا نور ناروغي دي، په هغه اختوي او په نتیجه کې ځان فکر کوي دا ګرځي چې ځان ووجنه، د دې حالت نه ځان خلاص کا، او په دې نتیجه کې دا یا ځان وژني یا موافقه کیږي او یا ناکامیږي. نو افکار د خودکشي د واقعیت خبر د امر ماته درست کاری چې 9.5% وي، ځکه موږ اکثرا د رواني ناروغي ناروغان چې وینو دوی په فکر کې دسه د خودکشي یا ځان خلاصون لپاره د خودکشي افکار لري یا ځان وژن افکار لري.
ډېر زیاته مننه د اوس یو اوریدونکو ته مهرباني وکړئ.
مننه نجاسه بای خو سلامونه احترامات
ومنئ. وعلیکم السلام.
سلامونه وکړم په دلودي ورداګه مې باندې چکنه.
ورداګه صاحب بخیر راغلی، مهرباني وکړه نن د ځان وژنې د مخنیوي په تړاو غږیږو.
ډېر مننه. خدای ټول مسلمانان هغه کوم خلک چې دغه مشکلو باندې اختلاف خدای دې ورته صحت مندي ورکو، ورته اوجل شي په غوړو. نو خدای پاکم دې ځان وژنې نه وسو ټول مسلمانان. د محترم ډاکټر صاحب نه مو دا پوښتنه ده، د موږ یو دوست ملګری دی بیا نو داسې یو مریضي ورته پیدا شوې د شپې د خورې زړه په تنګ کې یې مده ده، او داسې په دغه موسمي بارانونو کې په دغه موسمي بادونو کې دا ډېر ورارکی دوري او داسې لاس په هم لرزه کو. نو دا هم مو دا هم سابي تکلیف پورې اړه لري یا د رواني حالت پورې اړه لري کنه د خپل مرز کې په دغه باندې ورونو رو کوډر به خوشاله شو.
قدرمن ورور چې سوال کړی فضل هادي وردک، د دې سوال فکر کوم چې دې موضوع په اړه هم نه لري، ولې لکه لانا په کې واچوم چې دا یو لوګت بحث ده چې دا کس یا د ترڅنګ چې ډیپریشن یا خوف جوړ خفګان هم لري، ورسره استراب یا ویره هم لري. نو دا وکتل شي د رواني ناروغي او رواني ستونزو د تداوی یا د غو د لپاره مهمه مهمه ده چې خپل ناروغ راشه او خپل حالت بیان کړي، یعنی بل څوک د حالت بیانوي نشي. ډیر د مشکلات ستونزې دي ځکه چې رواني ناروغي کې افکار هم مشکل متزلزل شوی دي، افکار متزلزل شوی هغه کې رفتارونه فرق کوي او همدارنګه په خبرو کې فرق راځي. نو په نتیجه کې رواني ناروغي منځ راځي. نو کچیر دغه ورور چې کوم ناروغي لري او دې ورور ته بیان کړي دغه ناروغي، ممکن دي کې نور هم ستونزې زیات وي چې دا د ورسره توزین او د مشورینه کده شي ډاکټر سیبر ته تدوی وکي او صحت پیدا کړي.
مننه ډاکټر صاحب، مخکې تاسو د ځان وژنې د عواملو په اړه مو معلومات ورکړل. له ځان وژنې وړاندې هغه مهمې نښې نښانې څه دي تر څو مخنیوی وشي؟
د نوي امر خي 2013 کې دوی وایي چې روزانه 3000 کسان د ځان وژنې کوي. روزانه 3000 کسان، حتی به ویل چې په هر ثانیه کې 40 کسان ځان وژنه کوي، چې دا امر کال په کال زیاتیږي. او تقریبا اوس خدای تقریبا 1,000,000 تر 1,000,000 کسان پورې په نړۍ کې د کال ځان وژنه کوي، چې تقریبا اوس د ځان وژنې 9 قطار کې راغلي. ځان وژنه یعنی د انسان چې مړ کیږي د مړینې په 9 قطار کې راغلي ده د دې ستونزو. او دا مختلف عوامل هم لري، ولې زیات د دې په نارینهو کې وي، په زنانهو کې وي، او په نارینهو کې هم وي. ولې د نارینهو او د زنانهو په تناسب سیمه وګورو، په زنانهو کې زیات نسبت نارینهو ته، ولې موافقت چې په خپل ځان وژنه کې کامیابی کی هغه په نارینهو کې زیات وي، چې هم ځانته مختلف اسباب لري. یو سبب دا کېدلی شي چې نارینه د ځان وژنې هغه وسایل چې استعمالوي هغه د ځان وژنه پکې حتمی کوي، مثلا وسله استعمالوي، ولې زنانه په مقابل کې وسله نه استعمالوي. د ځان وژنې لپاره دوا خوري، چې هغه دوا ممکن احتمالا د لمنځه یوسي یا لمنځه نسی. مثلا نارینه د خپل ځان وژنې لپاره ځان حلقه کوي، یعنی ځان زوړندۍ پیوه کوي، ولې زنانه د دې هغه دوی کوم تغیرات چې په نارینه او زنانه وکشته وګوي دا عمل نه استفاده نه کوي. نو ځکه په نارینه وو کې آمار د خودکشي یعنی موافقت زیات نسبت زنانه وته.
که په انسان کې وګورو دلته هم د ځان وژنې حسي ډېر دي. په کوم ولایتونو کې ساسي په نظر دغه پیښې زیاتې تر سره کیږي؟
فکر کوم په افغانستان کې متاسف نه تر اوسه پر دقیق تحقیقات سره په اعتماد کې تاسو مخکې هم اوریدل شي، یعنی دوه ادارو چې وزارت ساتمه او بیا روانشناسي یو اساس هم دوه سره متضاد خبرې کولې چې یو بل سره ردولې، په دې معنی چې یو دقیق امار مخته موجود نه دي، ولا ټول احتمالي کوي. یا ځینې وخت په میډیا کې د یو ولایت نه ډېر داسې امار خبرېږي، نو بیا خلک سوچ کوي چې دا ممکن دا په هرات کې ډېر زیات وي، لکه چې هرات کې همیشه دا ستونزې ډېر زیات په تلویزیونونو کې ویل کېږي چې په هرات کې دومره ځان وژنه وشولې، دومره ځان سوځونه وشوله، نو دا بیا خلک وایي چې دا ممکن هرات ذاتي. ولې او می شکل باندې مشخصا معلوم نه ده چې کوم ولایت کې ډېر زیات دي. خو دا عمومي اسباب چې خې مویل سي هغه ټولنه کې چې ورسته پاتې ټولنه وي دوی کې دا امر زیات وي.
ډېر مننه اوریدونکو ده د پښتون اخلو مهرباني وکړئ لمړی هم ځان راو پیژنې.
مننه کوم ناجې جانې، تاسو د سلامونه په لومړي قدم کې دا تاسو درنه ملماتا او د ازادي راډیو ټولو ګلونو زړه ترنځ دی اوریدونکو ته سلامونه ونې کیلي کرامات وړاندې کوم.
وعلیکم السلام.
محمد نعیم خپلواکم د فراه ولایت کې دم ګړې د هرات ولایت زما تر کوم ګرانې پورې.
خپلواک صاحب خره غلې خبرونه ته نن موږ پروګرام ځان وژنې مخنیوي ته ځنګړې کړې، تاسو سره غوښتنه مهرباني وکړئ.
بل نو ترانی خورې ځکه خدای پاک دې ټول ځوانان ته دغه څه کوون دي کورونه دي، خدای پاک دې ټول هم دغه ځنوژن کې و دې که لا ته وڅه چې ځکه چې دا یو ډېر ناوړی مرض دی، لکه څنګه چې ډاکټر صاحب اشاره ورته وکړه ځینې رواني تکلیف لري. کله کله زه خپل داسې د خلکو مې څنګهږي مونږ دا اراده مې نه ده کړې چې دغه د ځان یا خدای نه خسته یا ځان مرکم یا څنګه یا ځان موزنګ ته ځان مجبور کم. نه خدای دې دا ورځ نه راوړي، ځکه انسان د په ژوند کې مشکلات راځي، پر هر انسان باندې باید د ډېر او تلې څه کار واخلي، د ډېر نرم خپل په کور کې باید خوشحاله اوسي، هغه بغیر د کور ملګرو سره هم دی باید ځان خوشحاله احساس کړي، خوشحاله وساتي ځان. نو د ډاکټر صاحب څخه مې دغه پوښتنه ده چې کله کله پر ما باندې خپل دغه حالات راځي مونږ را ایا دا مې نه دی کړی چې خدای نه خدای دې سو کوم چې یا ځان مړ کوم یا دې نه دې ته مې هیڅ مجبورات کله کله هم دا چې ما باندې راځي دا د څه علاقه کې دا څه څه مونږ غواړو.
مننه مهمه پوښتنه ده ډاکټر صاحب جواب کې مهرباني ډاکټر صاحب.
مننه. ځینې اصطلاحات دي په طبابت کې حسن په رواني ناروغي کې ویل کېږي چې یو خودکشي دمنه سوسایډ جوړ دوی ځان وژنه، او یو بل حالت ده چې هغه ته سوسایډ اټمپټ وایي یا قصد خودکشي، یو کس قصد کوي، ممکن موافق شي ممکن موافق نشي. دا هم ده یو بل حالت ده چې دمدا غرور وایي چې د سوسایډ ایډیشن وایي یا د سوسایډ فکر یا د خودکشي فکر. دا غرور چې د خودکشي فکر کې ځینې وخت وایي ځکه ځینې حالت چې د خپل حالت وګوري چې فکر یا خلق دې ناراحت شي او وایي چې د ژوند بل اخرت سمونه او بل اخرت فکر ناراحت شي او خفي ډیپریسي، زړه پتنګ شي نو د ژوند ورته پتنګ سي به فکر کوي چې ولا دینه بل لار نه لرمه هغه هم وایي چې ولا وزن وژنم دا فکر ده ولې د خپل عمل نه اجرا کوي ممکن د د اسلامي یا دینی ارزښتونه چې د په یقین او عقیده لري ممکن دا دته منا کی چې فکر ولري ولې ځانونه وژني نو دا ورور چې د سوسایټ ایډیشن لري فکر د خودکشي لري ولې خوشبختانه دا دومره مشکل خبر نه ده خو بیا هم د خطر ورزه کده باید خپل تدابیر کی باید مشوره وکړي رواني ناروغي ډاکټران سره یا روانشناسان سره ته سو دې فکر نه هم خلاصي
بلوریدونکو مهرباني وکړئ
بل السلام علیکم
وعلیکم السلام
نا تاسو سلام او د خپل ملمت درنه درنه سلام نو ما هله لرم ډیر ورو او خوشاله ده چې دا د زابل له سره مفر پاره کیږي ډیر مننه نن د ډیر شو موضوع راځي چې دا وطن هم په افغانستان کې دغه څه مزار ولاته چې د نور ولاته څه دی ډیر دی البته یعنی تاسو مې راځنه کې تاسو به چې دا د سلام ډیر دی او ما هم پاره کیږي د قرآن او مرزي څخه د خدای هر مسلمان او فاتي او نو په څنډه ولا یو ملګری مې دی هغه نو چې یعنی دا کا څه چې تاسو مول وايي ان ځان ملکم دا فکر ورته ورسره کوي چې هغه وايي چې یعنی دغه دا فکر کوم چې هغه دنیا خو د خپل خون په خپل غاړه ده وایي چې تاسو ته مو نه یا په مرګ یا په شي برابر شو وایي نو هغه د فارا کوي چې رڼا پر واکې
چې د ځانوژنې کې رول لري هغه مذهب ده دا کتابونه وایي چې دا الحمدلله متاس مسلمانان یو یعنی په کتابونو کې وایي چې هغه څوک چې دین ولري په حساب خصوصا اسلام مسلمانان نسبت نورو دینونو ته ځانوژنې په کم ده او دا ریسرچ هم سوي دا چې په ځانوژنې د اسلامي ملکونو کې نسبت نور ملکونو ته هغه کم ده او علت هم دوه شان خي یعنی د کې دوه خبرې دي یو خدای وایي چې اسلام مطلقا منع کړی ده کله چې الله جل جلاله په قران کریم کې فرمایي چې ولا تقتلوا انفسکم ولا تقتلوا انفسکم ان الله کان بكم رحیما یعنی تاسو خپل ځان موجنې الله تاسو باندې رحیم ده بیا ورسته بیا هم تاکید کوي بیا ورسته تاکید کوي وایي وما يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا موږ به زر دته ور نصیب کو وکانه ذلك الله يسير او ذكر الاطر اسنه ده یعنی الت الله مطلق معنا کړ الله کلمه شي ده ته مطلق نهي ده یعنی الله معنا کړی مسلمانان دین چزان وو وجنی او بیا ورستوي کچره دا کار چا وک تاکید نوای کچا دا کار وک نو الله به ورته بیا عذاب ورک یغه عذاب هغه ور چې الله ته ډیر اسنه ده دغه ور نو زه بیا هم دا وایم چې الحمدلله مسلمانان یو او کوم موانع چې هغه د مو دین موانع دي دې ته موږ حسابو دي ترڅو په هر ډول مشکلو کې موږ وکړو او دوم اله ده چې په قران کریم او په حدیثو کې الحمدلله موږ ایمان لرو په دې کې واضح موږ ته د خپل ستونزو لپاره د حل لارې خدل شوې دي حتی امیدواري ورکړل شوې ده کله چې موږ تاسو وایي کله چې وایي چا باندې مصیبت راشي قالوا ان لله وانا اليه راجعون دا به وایي موږ الله یو او الله ته رجوع کوو ان په دې باندې ځان مطمئن کړئ او ماشاء الله په صبر باندې توصيه کړی ده چې تاسو صبر وکړئ او صبر ته الله جنت ورکوي نو دا هغه اسباب دي مسلمانانه کې چې الحمدلله دې ته موږ منع کوي تر څو د خپل ځان وژنې نه د ستونزو نه او کله چې تنګ سمو بندل شي د تنګ سمو مقابل کې مقابله وکړو او بل اخر ځان ترې وژغورو
مننه دوستانو نن ورځ خبرونه د ځانوژنې مخنیوي ته ځانګړې ده او تاسو هم کولای شئ چې په خبرونه کې برخه واخلئ راځو دې ته چې ځانوژنې یوازې اروایي ناروغانو ته بيخي کنه نور ته هم داسنه بيخي
او می شکل باندې ځینی اسباب دي چې په ځانوژنې کې رول لري یعنی د ځانوژنې تقویه کوي یا هغه حالت زمينه ورته مساعده وي چې هغه هم د انسان رواني او اجتماعي حالت ده د انسان فرهنګي حالت ده د مذهبي حالت ده خوشبختانه موږ تاسو ته ولنه کې چې ټول مسلمانان یو د حالت مقتدر مطمئن حالت ده او د ترڅنګ بعضي اجتماعي حالت هم ده هغه کسان چې مثال مجردي او نسبت متاهلو کې مجرد کې د خودکشي علائم ډېر زیات دي او امکانات ډېر زیات دي دا ځکه چې مجرد متاهل فکر کوي چې ما سره یو بل جوړه هم شته چې د غژوند شاته تبا کما یا هغه مایندې چې هغه اولاد ولري وګوي چې د خودکشي امر ډېر کمی ځکه چې وګوي امیدواري درلري چې ولکه د مرشم نو اولاد مې څوک واغ کی نو دا هم یو موانع ګرځي دا یو بل تسهیل چې رواني ناروغي اکثرا رواني ناروغي د ځانوژنې کې ډېر رول لري خصوصا ډیپریشن سیمه تاسو ورته وایو ډیپریشن یو ناروغي ده رواني چې دا هم په یعنی د خودکشي امارو کې ډېر زیاتوالی ذکر راوستي ده چې د خپل ډیپریشن زمينه د ته مسایده چې انسان خودکشي وکي او د ترڅنګ باندې نور ناروغي لکه سکیزوفرینیا چې تقریبا په ځوانانو کې یعنی ځوان جنون جوانی سره ورته وي د ځوانانو کې لیوان توپ ده دا هم کله چې هغه کسان چې مجرد وي او یا سابقه د خودکشي لري دوی کې د آمار زیات دي دا بل ناروغي ده همدارنګه هغه کسان چې په الکول یا نورو مخدره مواد باندې روغ دي دوی کسانو کې آمار د خودکشي تقریبا 15% زیات ده او همدارنګه نور شخصیتي اختلالات کوي استرابات یو نو بل ناروغي ده هغه کسان چې ترس د اجتماعي لري یعنی کله چې ټولنه ته وځي نو یو قسم ویره لري چې ولا څوک مېړنه کې څوک مېلمن ځي دا کسان هم بل اخر غوړ چې د ژوند نه ځن خلاص کی ځکه دوی ژوند همیشه په انزوا کې وي دوی ژوند اجتماعي نه وي بل اخر دوی غوړ چې لمنځوي شي او ډیره مهمه خبره ده هغه کسان چې په کورنۍ کې د خودکشي ترخصه ولري وګوي کې یعنی ارشاد ډیر مهم ده ممکن د خودکشي هغه پکې زیات وي امکان زیات وي چې دا هم باید په نظر کې ونیول شي څوک چې په خپل کورنۍ کې مور او پلار یا کورنۍ کې څوک خودکشي کړی وي نو د نور کورنۍ سره باید ډیر احتیاط نه کړو وخصل شي ترسو دوی خودکشي ته لبنونوي د ترڅنګ جسمي امراض هم د خودکشي ډیر رول لري لکه ایډز لکه سرطان لکه نور هغه مزمن ناروغي چې دوی بل اخر انسان وایي چې نور بل اخر ژوند مت شو ژوند لذت نه اخلي او دوی په خودکشي باندې لاس وی
یو بلوریدونکو به وخلو مهرباني وکړي روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام لازم دی راډیو اوري
اول مو سلام نازیا تاسو ته سلام نو لاندې کوم دا د راډیو ټوله کار کوم کول زده کوم تاسو
وعليكم السلام
زه نن یم په واقعیت په تاسو د قرانم په یوه ډاکټر صاحب واقعیت په تاسو د بخاری صاحب پښتون هم جوړ ځان زه نظر خو اول خو زه نظر خو کی ورکم
دغه
باوجود چې دا کتاب په قران کې وايي او تاسو نن خپل ته حرام الله الا الحق دا امر غلطي او په بل ځای کې ازي ولا تقتلوا انفسكم ان الله غفور رحيم ولا تقتلوا انفسكم راجي او په ځای کې ازي چې ولا تقتلوا اولادكم خشيه املاق یعنی چې د خپل اولادونو په لوجه او د تخته او د قیمتي له دې موجهي موږ قریشو چې دا علاوه شي د جهالت او خرافات په واجه د عمل کې خپل نوري په جوب په ځکه ژوندۍ شخواله نو ما په نظر ځانوزنه خو په اسلام کې مرتکب او ناروا عمل دی خو یو نو ځانوزنې چې کیږي لامل یې پر شی هم دی هغه څه دي چې خپل په نکاح نه یو خوشي د مور د پلار یا د ماما یا د کوم واري ودل ودوږي هغه خو چې دا خبرې دي د هغه څه چې دا خبرې دي یا هغه څه دي چې ای وان پر شکل خرڅ یا هغه شری چې په مظلومانه تور په چې ورکول چې د ظالم قرباني کیږي د ظالم د تل او یا هغه شری چې په تم سیم کې ودی دی دا نړۍ نه نه خو چې مصلحت پرسنل نه یزنې کوي چې په له وخت کړي په هغه خلکو چې دا عمل دی دی په خدای دی چې دا عمل مزمر څورک شي د ډاکټر سره پرسنل دا ده یو خدای شار مخلوق دی بل د قرا او د بیاس او د قصبات مخلوق دی فکر نو کوي چې په دغه بار کې علما مسولیت لري او رسفي هم مسولیت لري چې په دغه بار کې څنګه ساهګاهي ورکول شي زما په نظر څنګه ساهګاهي نه ورکول شي یعنی هغه هغه تو چې په هغه رقم چې هغه په هاوی باید ورکول شي چې تاسو وایئ چې دونه سم ده سم بوزیا له سمره سپتمبر تر اوسه ماته نو معلومه چې زسته د رادیو دایمي همکاریم نو فکر نه کوم چې هغه یو خلک زنه نور کول څه هم سم مسئله ته چاره
مننه د دې خبره واقعا ټول دقیق نظرات هم دقیق او د خبرې هم دقیق وي هم د خبره د دې سکه د 2013 شعار هم ده
بالکل
د دې 2013 شعار په دې ټولنه 13 سپتمبر باندې دوی ویل چې ورکینګ ټوګیدر to prevent suicide یعنی په خپل لاس سره ور کوټول یو ځای سره کار وکړو تر څو خود ځان وژنه لمنځه یوسو یا لمنځه وړنه ورکی یعنی مخنیوي وکړو او دغه ټولنه چې جوړه شوې ده او دا ورځم چې ټاکلې ده په دوه هدفونو باندې ټاکل شوې ده دا ورځ په دوه هدفونو باندې ځکه د نوم چې خدای شوې ده چې د نړیواله ټولنه د سوسایډ د ځان وژنه د مخنیوي لپاره د ټولنه جوړه شوې ده د ټولنه چې جوړه شوې په دوه هدفونو جوړه شوې ده یو هدف دا ده چې ترڅو اویرنس یا آگاهی عامه یا عامه په هوی د دې پکل باندې پوک چې ولې ځن وژنه منس راځي یو په دې هدف باندې او دوم هدف دا ده چې ترڅو خلکو ته تعلیم ورکړل شي چې ځن وژنه کوم اسباب لري او دې لپاره باید څه وکړل شي نو په دې هدف باندې دا واقعیت خبره ده چې دا نه تنها د علما او بلکې د هر فرد په مکاتب کې د معلمینو وظیفه ده په جمعاتونو کې یو په د امامانو وظیفه ده په کورنۍ کې په کلینیکونو د ډاکټرانو وظیفه ده او په کورنۍ کې د مشانو وظیفه ده ترڅو په خپل کورنۍ کې دغه ناروغان چې پیدا کوي خصوصا چې د ځان وژنې سبب ګرځي مثلا اکثرا مشکل دغه ده چې د خلکو عامه په هوی په قرو قصباتو کې دوی د رواني ناروغي عامه په هوی بیا هم کچه ټیټه ده خو خوشبختانه چې د نظر د وس وختونو کې بیا هم زیاته شوه ده، خو بیا هم زه کافی ورته نه ځکه نه بولم چې بیا هم داسې ناروغي شته چې رواني ناروغي چې اصلا څوک ورته متوجه نه وي، او بل اخره کله چې ناروغ ځان وژنه ته هڅه وکړي او ځان لمنځ سي بیا ورته تشویش کوي چې ولا خلک ته ناروغ نو دما هله د اوریدونکو نه دا چې کوشش وکړي کله چې په کورنۍ کې ها کسان چې په دې ناروغي اختوي، یعنی کله چې دوی انزوا کې واقع وي، خصوصا زنانه وي یا تناسلاتي کې یا کوشش کوي چېرته منځوي پات شي یا هم خفګان وکي یا ټولنه سره اجتماع سره یو ځای کارونه کوي او یا هم په نورو ستونزو باندې اختوي رواني یا پرخاشګر شي یا ناراحت شي یا همشه د خبرو تحمل نه لري، نو د دې یو ناروغ په شکل ورته توجه شي او بل اخره د ډاکټر سره او یا د روانشناس سره د مشوره وکي د دې ستونزې حل لپاره دې هڅه وکړي ترڅو د دغه ناخوالنه او دغه مصیبت نه نجات پیدا کړي.
مننه ډاکټر صاحب. سالي، آیا دوامدار ډیپریشن یا ژور خپګان هم انسان ځنوژنې ته هڅوي؟
ما مخکې ویل کنه د رواني ناروغي په قطر کې اولین ناروغي چې هغه د ځنوژنې سبب ګرځي تقریبا ان درې نه تر 12 ځلې د خودکشي هغه علت ذاتوي، یعنی کڅوک یا فکر ولري چې دا د خودکشي لپاره هڅه وکړي کچې د ډیپریشن باندې اخته شوی ممکن دي دغه د خودکشي هڅه درېونه تر 12% بر زیات کی دا په دې معنی چې ډیپریشن خپل د خودکشي سبب کیدای شي ځکه چې الته علما و هم تحقیق هم کړی دي چې په انسان په وجود کې یو قسم مواد دي کیمیاوي مواد چې هغه کله کم شي او هغه بل اخره د دماغ په مایعاتو کې هغه مواد میټابولایټ کوي ترڅو چې هغه کله کم شي نو بل اخره دغه د خودکشي هڅه زیاتوي. یعنی دا په سویډن کې په یو پانتون کې تحقیق شوه چې په سلو کسانو کې چې دوی خودکشي هڅه درلودره او هغه تحقیق وشول کله چې دوی دغه مایع د سی اس اف معاینه کړل هغه کې معلوم شو چې دغه مواد کمبوت پکې موجود ده. به ویل چې یو علت دا کېده شي چې کله دوی په وجود کې په دماغ کې په مغز کې یا د اعصابو په حجرات کې د مواد کم شي نو د دې خودکشي امکانات نور هم زیاتوي.
ډاکټر صاحب څنګه کوی شو چې لزان وژنې یو څوک کاغه کورنۍ کې په ټولنه کې وژغورو؟
په دې کې خو یعنی ک دا شهر د 2013 متوجي سو نه ټول سره لاس ورکو یو ځای سره کار وکړو بل اخر موږ ځان وژنې نه مخنیوي کړو. د دې ترڅنګ په کورنۍ یو کې هغه کورنۍ سیستم باید جوړ شي، مشکلات باید هغه ستونزې چې موجود دي کورنۍ کې هغه لامل دي شوی چې یو شخص باید ځان وژنې وکړي هغه باید لمنځل شي. هغه نارو کسان چې په درواني ستونزو باندې اختوي هغه درواني ناروغ په صفت باندې وپیژندل شي او بل اخر هغه ډاکټر ته ورول شي او دغه لپاره تدابیر د حل لارې وکتل شي او بل اخر دغه لپاره تدابیر او درملنه وشي. همدارنګ هغه کسان چې په جسمي ناروغي اختوي همیشه وي باید په چون دوی هم غواړي چون ژوند نه بیزار دي دوی نه غواړي نو ژوند وکړي دوی ته باید هغه د انزوا حالت لمنځه یوسي. خصوصا د امار او ارقام ده هم خي چې ځنوژنه د 50 عمر نه چې د شخص عمر زیات شي هغه کې ځنوژنه زیاتیږي، خصوصا په نارینه وو کې د 50 کلونو وروسته چې شي او په زنانه وو کې 55 کلونو چې عمر زیات شي دوی کې ځنوژنه امار زیاتیږي ځکه دوی په انزوا کې واقع کیږي. خو الحمدلله د متشتولنه کې به شي نشته مو په ټولنه کې کله چې خدای سپینسر شي او خدای سپینګری نارینه سپینګری شي نو دوی بیا هغه د عزت مقام ته رسیږي. نو بل اخر ارڅو قدر کوي عزت کوي هر چاته په ټولنه کې راغوړي په خاص مناسباتو کې راغوړي نو دا افغانستان د مسله حل ده. بل هغه کسان چې الکول نه استفاده کوي یا مخدره مواد نه استفاده کوي د دې لپاره به حد سوي تر څو دین خلاصي وومي دوی هم د ځنوژن لپاره ډیر آماده او تیاری کچې دین د حل لري پیدا نشي ممکن دوی هم ځنوژن باندې وکي. بل په دې کې دولت هم رول لري چې د بیکاری کچې په هیواد کې کم کړي همدارنګ د فقر کچې کم کړي هغه کسان چې په ستونزو کې اختوي جنگ هم د لامل ګرځي هر کس تاسو ووري چې کار اوریدونکو مکتوب لري چې ژوند نن جوړ تور د چاته له وطن ووزه دوی په دې نتیجه کې وایي چې ځکه چې دوی ژوند نظر تور ده ځوان نور څه مونږ نشو هر ورځ جنگ قتل کوشتار نو دغه هغه شان دي چې د دې مخنیوي لپاره موږ کار کولای شو.
ورسته کې ډاکټر صاحب ساسي پیغام او هغه کسانو ته چې د ځان وژنې په فکر کې دي
هغه کسان ځان وژنې فکر کې کوشش دا وشي چې قدمونه اوریدونکو کنه د هله کو او څوک چې په کورنۍ کې په داسې ستونزو باندې اخته وي عاجلاندې دغه سي ناروغان دغه سي کسان یا که خپل په دې مندستون زبان دي اخته دوی د مراجعه وکي ډاکټر ته او یا هم روان شناسته ترڅو د سره مشوره وکي او د غستونز لاملونه پیدا شي او بل اخر دغه بر حل لري پیدا شي. او همدارنګه هغه کسان چې ځان وژنې باندې قصد فکر کړی یا قصد کړی او په خپل قصد کې ناکام شوی نو د دې کسانو لپاره ضرور ده چې دوی لپاره باید ورنر دوی راتلونکي ونر اټل شي او یا ورته تانه ورن کړل شي تاسو کار کړو مړ نه شولې او یا نور خبره ورته کړی ته بل اخر آینده لپاره بیا هم د زمينه مساعد نه شي چې ځان وژني.
ډیر زیاته مننه دوستانو خبرونه هم دغه ته پای ته رسیدي. په پروګرام کې د رواني ناروغي او متخصص ډاکټر حکیم الله صالح و چې زموږ پوښتنې ځواب کړي. ډاکټر صاحب صالح یو نړۍ مننه.
مننه
او ریدونکو لته سي هم ډیر زیاته مننه. د ازادي رادیو پاتې نور خبرونه مه هروي زموږ د الله پامن.
په کابل، کندهار، هرات، مزار شریف، جلال آباد، خوست، گردیز او اسد آباد کې ازادي رادیو لا صفا او واضح هواوري د اف ام 3.5 صفا په یاد لري.